شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شبر ساسو کوربه یم. السلام علیکم. مشورتي لوی جرګې حکومت او طالبانو ته وړاندیزونه کړي دي او پرې وړاندیزونو کې یو دا دی چې اور بند وکړي او زندانیان سره تبادله کړي. ولسمشر غني وویل د شنیت لپاره به پولیسکونو طالبان له زندانه خوشي کړي، خو طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي چې جهاد پروژه کې تر نورو میاشتو لا ډېر ثواب لري. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه اور.
ولس مشر غنی د شانیت لمخې د لسګونو طالبانو د خوشی کول ژمنه وکړه. حکومت وی په لویه جرګه کې د وسلولو طالبانو استادو هم برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو یوه چارواکي په ایران کې د دوو تنکیو زلمیانو اعدامې دل وغندل. په کابل کې د سولې مشورې ته لوی جرګه د یو پریکړلیک په خبرولو سره پای ته ورسېدله. په درویشت ماده ایز پریکړلیک کې له وسلولو طالبانو غوښتل سوي چې جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر محمد اشرف غني د جرګې په اختتامیه وینا کې وویل حکومت د روژې په مناسبت په لسګونو طالبان له زندانونو آزادوي.
زنن جرګې ته په درناوي، د روژې مبارکې میاشتې ته په درناوي، د اوسني نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه واړم یو سلو پنځه اویا تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي خوشې او له زندانه خلاص.
بلخوا د لوی جرګې د جوړولو کمیسیون مشر محمد عمر داود زینن په کابل کې په یو کانفرنس کې له طالبانو غوښتنه وکړه دوی هماغه کسان خوشی کړي چې ورسره بندیان دي. ښاغلی داود زی له وسلولو طالبانو وغوښتل چې د ارزونې کمیسیون دی وټاکي چې له افغان حکومت سره د بندیانو په مشخصولو او تفکیک کې مرسته وکړي. د سولې مشورې لوی جرګې شاوخوا 3200 برخوالو له دوشنبې راهیسې له وسلولو طالبانو سره د سولې د څرنګوالي په اړه بحثونه وکړل. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي نن په ویلامه کې دا یو نمایشی جرګه وبلله. بلخوا د سولې مشورې لوی جرګې کمیسون وی په لوی جرګه کې د وسلولو طالبانو استاد هم برخه درلودله. د دې کمیسون مشر محمد عمر داود زینن په کابل کې یو کانفرنس ته خبره وکړه.
دا چې په کڅه شکل وو، د کوم ځای نه وو، په کوم سطح وو، هغه باید قدمونه ته پرېږدو چې باید قدمونه عملي راوځي. نو دلته د هغوی نمایندګان وو. نه وایمه چې د هغوی د شورا په اجازه او د هغوی د شورا په رسمي نمایندګۍ راغلي وو، اما وو د صفوفو خلکو یې وو.
خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبان ویان معرفي کوي په مشورې لوی جرګه کې د خپلو استازو د ګډون خبر رد کړی دی. د ملي اردو چارواکي وایي د بغلان د بورکی ولسوالۍ پر مرکز د وسلولو ډله ییزه حمله په شا تنبول سوې ده. د 212 پامیر قلو اردو د درېمې لواء قومندان ډګروال عباس توکلي نن ماپښین په بغلان کې یو کانفرنس ته دا خبره وکړه.
تعداد زیاد از
د طالبانو په نوم د دشمن غنو وسلوالو پر بورکاول وسوالي خپلې ډلایز یاملي پایل کړی دي چې لنی کمرغه د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. په نتیجه کې د دشمن درې ډیر کسان وجل سوي او 15 ډیر نور ټپيان دي.
شغلی توکلی وویل چې د تیر شپې په دې حمله کې د وجل سو په منځ کې وطن بهرنیات به هم شامل دي چې په اغلب ګمان چچنایان دي. بلخو د بغلان د امنیه قومندانی وایند ویلي چې په دې جګړه کې لاستنه سرتیر هم وجل سوي او 15 ټپيان سوي دي. د ازادي راډیو خبريال وایي چې د بورکی ولسوالۍ ځینی برخې له څو کلونو راهیسې د وسلولو طالبانو په کنټرول کې دي. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي په ایران کې د دوو ولسکلنو زلمیانو اعدامې دل وغندل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باشلا دغه اعدامونه د خوښنی وړ وبلل. دغه دوه ایرانی زلمیان اتور زمخ کې د شیراز په یو زندان کې اعدام شول. دوی د نیول کېدو په وخت کې 15 کلن وو او د جنسي تیری په څو قضیو محکوم سوي دي. د بشري حقوقو نړیوالو ډلو د دوغه زلمیانو محاکمه غیر عادلانه بللې ده. میرمن باشلا نن په ویلا مکی ویلي چې زه وحشت ځپلې يم. هغه له تهران غوښتل کړي چې د ټولو هغو کسانو اعدامونه بند کړي چې په ماشومتوب کې په جرمونو تورن سوي دي. بلخو د بخښنې نړیوال سازمان وایي له 1990 څخه تر 2013 میلادي کال پورې په ایران کې تر 13 کلنۍ کم عمره 90 کسان اعدام سوي دي. امریکایي جنرال ټاد وولترز د ناتو پوځي تړون د عالی رتبه پوځي چارواکي په توګه د وفاداری لوړه وکړه. وولترز نن په بلجیم کې د ځنګړو مراسمو پر مهال د ناتو په مقر کې په اروپا کې د ائتلاف د عمومي قومندان په توګه وټاکل شو. دا هغه څوکۍ ده چې د امریکا پوځي چارواکي ورته ټاکل کیږي. مراسمو ته په خبرو کې د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل دغه پوځي جنرال په مهمو ماموریتونو کې برخه اخیستې ده.
د دې وخت راغلی چې د رهبرۍ واګې جنرال وولټرز ته وسپارل شي. ټاډ وولټرز چې د هوایي ځواک پیلوټ هم دی، په عراق او افغانستان کې هم په جګړه کې برخه اخیستې ده.
وولټرز د امریکا د بل جنرال کورتیس کاپروتی پر ځای پر دغه مقام ټاکل شوی دی. او د اوکراین نوی ټاکل شوی ولسمشر ویلي د کیف او ماسکو ترمنځ اوسنۍ اړیکې د ورورولۍ اړیکې نسی بلل کېدلی. ولادیمیر زلینسکي ویلي دواړه هیوادونه له ګډ سرحد پرته په خپلو کې لږ مشترکات لري. زلینسکي پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر وروستیو څرګندونو عکس العمل څرګند کړی دی. ښاغلی پوتین ویلي و چې د روسیې او اوکراین وګړي په خپلو کې ډېر مشترکات لري. ولسمشر پوتین په وروستیو کې یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې د اوکراین وګړو ته د روسي تابعیت ورکولو چاري اسانه کیږي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د مشورتي لوی جرګې په اختتامیا وینا کې ولسمشر غنی ژمنه وکړه
د اوسنیات په توګه وړم یو سلو پنځه اویا تنه طالبان چې له کلونو راهیسي بندیان دي خوشي او له زندان خلاص.
د جرګې برخوالو د اوربند غوښتنه وکړه
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک باید د غوڅ اکثریت افغانانو غږ طلبې کوي. ټول هیواد کې بیړنۍ او دایمي اوربند اعلان او تدبیق شي.
د سیاسي چارو کډونکو مشتاق رحیم وای فکر نه کوي چې طالبان به اوربند وکړي.
خو هم کله چې طالبانو دغه ډول د سولې لور ته حرکتونو مخالفت کړي او یا مثبت خبرګونې نو خودلې نو ولسی خبرګون د دې مقابل کې منفي.
طالبانو هم اعلان وکړ چې پروژې کې به جګړې ته زور ورکړي ځکه چې د دوی په وینا ډیر ثواب لري. د جرګې غړي اصل اوردک وای د جرګې هڅه به په یو ډول ادامه پیدا کړي.
یو ډیر ښه خبره ده چې ځکه چې مخکنی جرګې کې مو غدون کړی و مګر جرګې چې خلاصېدله بیا ټول خبره به خلاصېدله. اوس ولسمشر په نور باندې تاګ وکړو چې یو ډیجیټل پروګرام به مونږ جوړو.
او دا به هم وری چې د پاکستان ستري محکمې په ضمانت د پخواني سر اعظم نواز شریف ته خوش کېدو غوښتنه رد کړه. د افغانستان د سولې مشورتي لویه جرګه د دربش مادو پریکړلیک خپور کړ. په دغه پریکړلی کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبان غوښتل شوی چې د دوی پریکړې ومني او د روژې مبارکې په مناسبت د بیړنۍ او دایمي اوربند وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې پریکړلیک به عملي کوي او د شنیت لپاره د 115 بیا طالب زندانیانو د خوشی کېدو ژمنه وکړه. تفصیل له کابل ته رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د مشورتي لوی جرګې په خپل پریکړل کې افغان حکومت او د طالبانو تحریک ته په دروش مادیز پریکړل کې بیلابیل سپارښتنې درلودې. د اساسي قانون ساتنه او لسولې وروسته تعدیل پیات قانون کې د ذکر شوی میکانیزم لمخې د سولې لپاره ګډ کوکوخونه او روانې هڅې همغږي کول، د امنیتي ځواکونو ساتنه او پیاوړتیا، لسولې د نړیوالو ټولنې او د سیمې د هیوادونو ملاتړ، د افغانانو د اساسي حقوقو او بیان ازادي خوندیتوب، د زندانیانو تبادله، په افغانستان کې د نن طالبانو ته د دفتر پرانستل، په سولې کې لمخکنیو شرطونو تیرېدل، په بین الافغاني خبرو ټینګار، د سولې عالی شورا په جوړښت لسره غور او په همغږي او غور سره د نړیوالو ځواکونو وتلې مهم او اساسي ټکي جوړوي. د دغه جرګې د پریکړلیک په څلورمه ماده کې له طالبانو او افغان حکومت غوښتل شوی چې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت بیړنۍ او دایمي اوربند وکړي. رفیع الله حیدری د پریکړل کې یو برخه ده سوال وسته.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک باید د غوڅ اکثریت افغانانو غږ طلبې کوي. د روان کال د روژې د مبارک میاشتې لر رسیدو سره سم د دغه مبارک میاشتې حرمت ته په درناوي د تاوتریخوالو پای ته رسولو او د جګړې د دواړو لوریو د منځ د باور فضا رامنځته کولو او د یو بل پر وړاندې د منفي تبلیغاتو ته د پای ته رسولو لپاره په ټول هیواد کې بیړنۍ او دایمي اوربند اعلان او تدبیق شي.
دغه جرګه چې 3200 تنه غړي درلودل له تیرو 15 ورځو راهیسې په کابل کې سره په دې موخه جرګه شوی و چې حکومت د سولې په برخه کې سلا مشورې ورکړي. که څه هم اجرائی رئیس عبدالله عبدالله پوخانی ولسمشر حمید کرزی د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدانو او جنو افغان سیاستوالو دغه جرګه تحریم کړی و او هغه فرمایشی او کمپاینی بللې و. خو د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف وویل چې د جرګې ګډونوال په خپلو پریکړو کې آزاد وو. ښاغلی سیاف له ولسمشر محمد اشرف خانی وغوښتل چې د جرګې مشورو ته په احترام په خپل سر کار و نه کړي.
نظر خود تحمیل نکرد، مطلق در فضای آزاد همیشان نظریات خود ارائه کردن، مناقشه شده با هم جمع کردیم که بارا.
ولسمشر محمد اشرف خانی د غونډې په اختتامی وینا کې د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې پریکړه به عملی کوي او د ښه نیت لپاره د 115 اویا طالب زندانیانو د آزادېدو اعلان هم وکړ. نوموړي طالبانو ته په خطاب کې وویل،
راځي په دې مبارک میاشت کې د ملت لکوره غم او مصیبت لري. زه په دغه وړاندیز بشپړ باور لرم او حاضر یم چې ستاسو په وړاندیز عملی کړم. زه نن جرګې ته په درناوي، د روژې مبارکې میاشتې ته په درناوي، د حسنی نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه غواړم 115 اویا تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي خوشې او له زندانه خلاص.
نوموړي زیاته کړه چې دو اړخیز اوربان او طالبانو ته په افغانستان کې د دفتر ورکولو ته چمتو دی. د تیرې روژې میاشتې په واړه اختر کې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دو اړخیز اوربان سوی وو.
د مشورتي لوی جرګې د پریکړو په اړه د طالبانو نظر وړاندې په خپرونه کې سره شریک وو، خو د مشورتي لوی جرګې برخوالو په خپل پریکړه لیک کې هم طالبانو ته او هم حکومت ته یو لړ وړاندیزونه کړي دي. د دې پریکړه لیک په دوهمه ماده کې راغلي دي چې طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. طالبانو دا جرګه تر پیلېدو مخکې توتیه بللې وه. نو د پریکړه لیک دا ماده به بیا هم پلی کړي. د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي،
اوس لپاره زه فکر نه کوم که دوی کوم ځانګړی بدلون په خپل تکتیک کې راولي یا یو مثبت ځواب ورته وایي. موږ تاسو ته د شاهد پاتې شوي چې په 2013 کال کې بېلابېلې غونډې دلته په کابل کې د سولې د عالي شورا لخوا نه دایره شوې. د علماو یوه غټه غونډه دایره شوه، چلته یو فتوا ورکړل شوه، چلته د غوړخونو غوښتنه وشوه چې تاوتریخوالي خلاص واخلي. لیکن موږ ولیدل چې طالبانو دغه یو حالت او یو غوښتنې ته هم کوم مثبت غبرګون نه ښوده او دا وری هم کوم ځانګړې تمه ترې نه شته.
البته یو خبره ده، دا ځلې دوی له حکومت هم ډېرې زیاتې غوښتنې کړې دي او له طالبانو یې هم، او ځینې غوښتنې داسې دي چې هغه د طالبانو په ګټه دي. مثلا د زندانیانو خوشي کول، که چېرته له حکومت هم دوی غوښتنې ولري او ځینې غوښتنې حکومت ومني، بیا فکر نه کوي چې یو ډول طالبان هم ممکن د مجبوري احساس وکړي او د دوی ځینې غوښتنو طلبای کوي؟ که
ستاسو په یاد، تیر کال د ولسمشر لخوا یو اړخیز اوربند زمونږ ګورو او همدارز نورې پریکړې چې هغه ولسمشر کړې وي اعلان کړې، هغه د دې څخه خورا ډېر پرمختللي حرکتونه او اقدامات د حکومت لخوا نه، او زمونږ استاد په یاد دي چې هغه هیڅ اغیز نه درلود. نو که هغه تجربه بیا هم تکرار په نظر کې ونیسو او مبنا وګرځو، نو زه فکر کوم که دومره ډېر ژور بدلون دی راشي.
البته په دې برخه کې د اوربند غوښتنه د دې له خاطر چې دغه 3200 استازي په مشورتي لویه جرګه کې د بیلابیلو سیمو وو او دا داسې کسان هم نه وو چې د حکومت پلوي کسان وو، په حکومت باندې ځینو یې ډېر انتقاد کاوه. که چېرته دغه رقم د بیلابیلو اقشارو کسان له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړي او له لویه سر هم په افغانستان کې اکثریت افغانان د اوربند پلوي دي، آیا طالبان کولی شي چې سرغړونه وکړي؟
زه فکر کوم که ستاسو په یاد بیا هم تکرار د تجربې خبره کوم، تیر کال یو وړخیز اوربند چې کله وشو نو د طالبانو په صفوفو کې یو ډول شکست او ماتې مخه رامنځته شوه. د دوی یو تعداد جنګیالي خارونو ته راووتل، اولته په مطبوعاتو کې ویل چې دوی د جګړې ستړي دي او سوله غواړي، او دې ته ورته هیلې غوښتنې. نو بیا چې کله غټ اختر ته لاړو، هلته دوی د اوربند څخه ډډه وکړله او اوس هم دوی به تر هغې پورې کوشش کوي چې د تاوتریخوالي هغه بهیر یا کچه لوړه وساتي او بهیر جاري وساتي، تر هغې پورې چې دوی باوري شي چې د سولې بهیر وروستۍ پایلې لاسته راتلی شي، مثبتې پایلې. البته
فکر نه کوي که چېرته طالبان پروژه کې اوربند ونه کړي، د مشورتي لویې جرګې د پریکړې له مخې او یا د افغانستان د حکومت د پریکړې له مخې او د خلکو د غوښتنې له مخې، دوی به ممکن په ځینو سیمو کې یو ډول منځوي شي، ځکه چې د اکثریت غوښتنه ده.
دا ویره شته ده د ولس پخوا هم کله چې طالبانو دغه ډول د سولې لور ته حرکتونو مخالفت کړي او یا مثبت خبرګون نه خودلې نو ولسی خبرګون د دې مقابل کې منفي او بیا هم د امکان لري چې دوی منځري به ونه وای ما ولې چې دوی چریکي جګړې کوي او د چریکي جګړو په لړ کې دوی کفارزانه په زور باندې د ولسی بنسټونو څخه د سیمو څخه حضور باندې هم استفاده کوي نو د منځنۍ کېدو په اساس ډېر مطرح نه دي امداد چې ملاتړ او د خلکو ملګرتیا بل لاس ورکړي
د افغانستان له دننه د اوربان فشار یو اړخته بلورته په روسیو کې په ماسکو کې د امریکا روسیا او چین په درې اړخیز غونډه کې هم په دې باندې ټینګار شوی و چې باید په افغانستان کې شخړې راکم شي او درې سره لوریو تقریبا د ته اشاره کړو چې په افغانستان کې باید اوربان وشي که چېرته نړیوال هم دا غوښتنه لري بیا په طالبان څه کوي
زه فکر کوم دا اوس طالبان تر جدي فشار لاندې دي که موږ ګورو پاکستان هم د امریکای ټولو غوښتنو ته لبیک ویلې ده او هغه یې ته نتایج په لاس ورکړي دي روسیې دا وروستۍ ناسته چې ډېره مهمه وه او کچېرې هغه څه چې په مطبوعاتو کې خودل دا غي نیمه همغږي هم د دغه هیوادونو ترمنځ راغلي وي نو دا کافي لوی پرمختګ دی او دا بل لا فشار په طالبانو پسې باندې ډېر کی نو دا فشار کولای شي چې د دې لامل شي چې طالبان خپل تکتیکونو ته تغیر ورکړي یا د مجبوریت له لاسه بعضي اقدامات داسې وکړي چې هغه اوربان کنډی نو اوربان تورت یو حالت وی یعنی غیر رسمي اعلان وکړي چې موږ عمل اعلان نکوه هر څلې خپل جګړې په څنګهر کې موجود وي خو جګړه بنکو دا زما تحلیل دی نو کېدې شي دا چې شاورونه چې څومره ډېری کې په دې باندې هم مجبور دي چې سیاسي فشارونه لکه له بعضي اقدامات وکړي
له مشتاق رحیم څخه په مننه طالبانو یو اعلامیه ازادي رډو تراستولې ده په دې اعلامیه کې وایي چې دوی اوربان نکوي د دې اعلامیه شپږمه ماده ده چې څنګه چې جهاد فرض عمل او تر ټولو غوره عبادت دی د روژې په میاشت کې تر سره کول د نورو وختونو په تناسب ډیر ثواب لري د دې اعلامیه لومړی فقره ده چې په دې غونډه کې هغو خلکو په مطلق اکثریت ګډون درلود چې په تیرو اتلو سو کلونو کې د امریکایي اشغالګرو په شاوخوا کې په لوړو او ټیټو پوستونو پاتې شوي او یا هم له روان اشغال سره همکار وو دفاع یې ترې کوله او ډالري معاشونه یې اخیستل نو ځکه یې پریکړې هم د اشغالګرو او د د ملاتړو د بقا هڅه ده دوهمه ماده دا ده چې یاد غونډه په هیڅ ډول د ولس نماینده غونډه نه وه حتی کابل میشتو اکثریت سیاستوالو او د کابل ادارې د نیمې باقي پاتې برخې چارواکو هم پریکون ورسره کړی وو خو په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې یو شمېر طالبانو هم په مشورتي لویه جرګه کې برخه اخیستې وه
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون رئیس وای چې د طالبانو یو شمېر کسانو په دې جرګه کې برخه اخیستې ده خدا چې څو او په کومه کچه کسانو جرګې کې برخه اخیستې ده محمد عمر داوځه پاړه څنوي تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې
د سولې مشورتي جرګه چې 3200 کسانو پکې ګډون کړی وو په هغه کې د طالبانو د ډلې غړي هم وو د دغه جرګې لا پای ته رسیدو څو شپې وروسته د جرګې د جوړیدا کمیسون رئیس محمد عمر داوودزی په کابل کې خبريالانو ته وویل چې طالبانو پورې اړوندو جنو غړیو جرګه کې حضور درلود
دا چې په کسته شکل وو د کوم ځای نه وو په کوم ساته وو هغه باید قدمونه تبرید چې باید قدمونه عملي راوزی نو درته دا وینم اندګانو نو وایم چې دا وینې شورا په اجازه او دا وینې شورا په رسمي نمایندګۍ راغلی وو اما وو د صفوف خلکو یو
خدا چې جنو خبريالانو له خغلی داوزینه په بیا بیا وپختل چې د طالبانو استاذ له کومه ځای راغلی وو نو موري زیات کړه دغه کسان د جنو ولسواله یو استاذ وو خغلی داوزی ټینګار وکړ چې په لوی جرګه کې ګډون کوونکي طالبان د کوټه او قطر د شوراګانو استاذ نه وو خو دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو استولي پیغام کې ویل دي چې د دوی استاذو ګډون نه وکړي د غډلې همداشان په یوه اعلامیه کې ویلي د غجرګه د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب نسی کولای بل پلو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستيال وای وسلوالو طالبانو غوښتل چې د مشروطي لوی جرګې امنیت خراب کړي خوشحال ساده چې له خغلی داوودزی سره په ګډ خبري کانفرنس کې ګډون کړی و زیاته کړه چې 102 تنه چې ګومان کړي د مشروطي لوی جرګې امنیت خراب کړي نیول سوي دي
موږ وښو کولای چې مجموعا 2 عملیات اجرا کړو هغه گرفتاری عملیاتو د شپې عملیات یا هغه گروپونه لکه د داعش او د طالبانو د هغه گروپ تروریستی ډلې چې میخواستن لوی جرگه را مختل بسازند. تعداد گرفتاری ها تقریبا افراد مشکوک و کسانی که با ابزارهای جنگی گرفتار شدند تقریبا به 102 نفر می رسند.
امنیتی بنسټونه د لوی جرګې د امنیت لپاره شدید امنیتی تدابیر نیولې وو، که څه هم د تدابیر د خلکو له نیوکو سره مخصول او آن د یو نوي زیږیدلي ماشوم په مړینې سره تمام سو، خو د مشورتي لوی جرګې د جوړېدا کمیسون په دې اړه له خلکو بښنه وغوښته.
مشورتي لوی جرګې په خپل پریکړه لیک کې د طالبانو تر څنګ له حکومته یو لړ غوښتنې کړې دي. په دې ترڅ کې په دیرشمه ماده کې له زندانیانو سره پر ښه چلند ټینګار شوی، چې په ځواب کې یې ولسمشر اشرف غني د طالبانو 115 بندیان خوشي کړل. د دې تر څنګ د جرګې د بلې کومې مادې د پلي کېدو ژمنه ولسمشر کړې ده. د مشورتي جرګې د دیرشمې کمیټې مشره اصیلا وردک وایي:
یو خو تاسو خبره وکړه د بندیانو، طالبانو بندیانو چې پرون موږ کمیټه کې او اکثر نور کمیټو کې دا خبره راغلې وه چې متاسفانه ډېر بد چلند کېږي او شوی هم نور وختونو کې د طالبانو د بندیانو سره، چې دا یو پیشنهاد و چې بندیانو سره هم باید سم چلند وشي او که امکان لري دوی باید خوشي شي چې 115 نفره نن د ولسمشر دې طرفه خوشبختانه چې دوی خبره وکړله چې خوشي کېږي، او د تالار نه بیا نور کسان هم غږونه پورته کړل چې دا باید تبادله شي، کنه یو طرفه باید نه وي، د هغوی سره نور افغانان هم بندیان دي چې طالبان هم باید هغوی خوشي کړي. نور د اوربان مسله وه، د سولې د شورا په جوړښت باندې خبره وه چې ډېره مهمه خبره ده چې وړاندیزونه شي وو چې تشکیلات او فعالیتونه کې باید اصلاحات راشي.
یعنی د اوربان اوربان په برخه کې حکومت تاسو ته څه ځواب ویلی تر اوسه پورې؟
اوربان خو ولسمشر دا خبره یې وکړه په خپل ویناوې کې چې موږ طرفه اوربان دی، موږ به اوربان وکړو، مګر که چېرې دوی طرفه موږ منتظر یو که چېرې ته د طالبانو د طرفه کوم ځواب راغی نو تخنیکي اړخ باندې به موږ بیا یو ګروپ به جوړ کړو، یو کمیټه به جوړ کړو چې اوربان بیا کار وکړي.
که چېرته ولسمشر په دې خپلې خبرې ټینګار وکړي، د جرګې برخوال بیا هم څه کولی شي؟
د جرګې برخوال خپل پیشنهادونه وړاندیزونه یې ورته وړاندې کړه، ولسمشر هم خپل نظر یې وړاندې کړ چې موږ یې طرفه به اوربان شي که چېرته دوی ومني. نو اوس موږ منتظر یو چې طالبان، تحریک طالبان به دوی څه وایي چې دوی طرف هم د وړاندیز منل کېږي که نه منل کېږي، او زه هیله منده یم چې کم از کم د روژه روانه ده او دوی باید هم یو تصمیم ونیسي، ځکه چې مهمه ده چې د سولې په خبرو کې اوربان باید شروع شي.
ولسمشر، تاسو ته، ستاسو نورو جرګوالو ته، ټولو ته دا خطاب وکړ چې تاسو د سولې استازی یاستی، یعنی له تر دې وروسته تاسو په خپلو منځونو کې داسې یو همغږه پروګرام ترتیبوي چې بیا به هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
یو ډېر ښه خبره ده، چې ځکه چې مخکنۍ به جرګې کې ما هم ګډون کړی و، مګر جرګه چې خلاصېدله بیا ټوله خبره به خلاصېدله. اوس ولسمشر په نورو باندې غږ وکړ چې یو ډیجیټل پروګرام به موږ جوړوو، یعنی ویډیو کانفرنسونه به وي. نور نن مازدیګره پورې ټول کمیټې مصروفه وو، د واټساپ شمیرې به یې ټولولی چې یو ګروپ جوړېږي او دوی سره د کسان چې په غړیتوب یې درلودل د جرګې سره، دا به د سولې د شورای طریقه او د دارالانشا د طریقه او د حکومت د طریقه دوی سره به په جریان کې اوسېږي، د ارتباطات به نه خلاصېږي پس دغه نه چې جرګه خلاصه شوه. او دا ډېر ښه خبره ده چې انشاءالله دوی نه به همیشه مشوره اخلي.
تاسو د سولې شورا ته اشاره وکړه، د پریکړه لیک په ولسمه ماده کې ویل شوي دي چې د دې شورا په جوړښت کې باید اصلاحات راوړل شي. په دې برخه کې ښاغلی داودزی هم له تاسو سره په جرګه کې و، هغوی څه خبره ونه کړه چې څه ډول اصلاحات ممکنه دي؟
داودزی چې دارالانشا رئیس و، هغه هیڅ کومه مداخله یې نه کوله، فقط د ګروپونو د کمیټې څه وړاندیزونه چې راغلي په هر یو کمیټه کې تقریبا په 50% کمیټه کې دا و چې د سولې شورا په جوړښت کې باید اصلاحات راشي. هغه کومه مداخله یې ونه کوله، فقط دغه یو امانت و چې انتقال یې کړ او په قطعنامه کې یو جز پایس باندې دا یې راوستل.
له اغلی اصیلا وردک څخه په مننه.
ستاسو له پیغامونو
نو طالبان مشران محترم ته دا پیغام دی چې تاسو خو د دولس غوښتنې ته جواب ورکړئ، د دولس وربندې ومنئ، چې د دولس پر تاسو باندې اعتماد راشي، نو پیدا خبر ورکړئ او چې پر تاسو باندې دولس اعتماد راشي.
دا وروره دغه دا پساتونه اداري پسات د خلکو ته وایو دا جار روپی دی جار راکا جار جار پا گمرک کیم وی پا غلام خان کیو گمرک دا زر روپی یال تینن آخلی اسکار سر آوزی غلام خان گمرک کی دا خلق و تورتایی سی علمبر دی مطروانان و تورتایی سی با دارک معاملات باسی جیو دنگورتا وی او دا باسی سرادی تاور ترکی و اسکار بیده تکی جیسی یا علمبر دی مطروانان دا غک او دا دا غات و چارواکو تا ورس وی ویسی السلام علیکم
دا ازادي راډیو د اوریدونکو څرګندونې مو اوریدي. د پاکستان سترې محکمې د پخواني سر اعظم نواز شریف هغه غوښتنه رد کړه چې غواړي د علاج لپاره بهر ته د تلو په خاطر په ضمانت د ازادۍ موده وغځول شي. جزئیات د احمد تکل پور راپور کې.
د پاکستان سترې محکمې نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف هغه غوښتنه رد کړې ده چې غواړي په ضمانت د ازادۍ موده اوږده شي څو دی وکولای شي د خپل علاج لپاره بهر ته سفر وکړي. د شریف مدافع وکیل خواجه حارس وویل نوموړي د ضمانت په بدل کې له محکمې څخه د اتو اونیو یوې بلې دورې ازادۍ او پرده د سفر د لګول شوي بندیز د لرې کېدو غوښتنه کړې وه، ځکه غوښتل یې چې په لندن کې خپل عملیات وکړي. هغه اوسمهال د لاهور ښار په یو روغتون کې د زړه د ناروغۍ په خاطر تر علاج لاندې دی. په ضمانت د ښاغلي شریف د شپږو اونیو ازادۍ د مودې پای ته څو ورځې لا پاتې دي چې سترې محکمې د ده غوښتنه رد کړه. نواز شریف په یوه مورد کې په بهر کې د خپلو جایدادونو د پټولو په قضیه کې په 13 دسمبر میاشت کې د فساد ضد یوې ځانګړې محکمې لخوا په 4 کاله حبس محکوم شو. شریف چې د زړه د ناروغۍ سابقه لري او درې ځلې د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی، په مارچ میاشت کې موقتا د صحي دلایلو په خاطر د ضمانت په بدل کې خوشې شو څو وکولی شي چې د خپل زړه او د شکر د ناروغۍ علاج وکړي، خو نوموړي ډیر وخت په لاهور کې په خپل کور کې تیر کړ. اوس چې محکمې خپله پریکړه اعلان کړې، نو تمه ده چې ښاغلی شریف د سه شنبې په ورځ بیرته زندان ته ولاړ شي. د پاکستان سترې محکمې نواز شریف په 2018 کال کې د فساد په تور له دندې لرې کړ او د همدې کال په دوبی کې یې په فساد مجرم وپیژند. هغه په نویمه لسیزه کې د خپلې صدراعظمۍ په دوو دورو کې د فساد د دریو مواردو په خاطر محاکمه شو او د ده پر دوو زامنو او یوې لور هم تورونه پورې شوي دي. په پاکستان کې ډیری حقوقي او سیاسي کارپوهان د نواز شریف د محاکمې پر څرنګوالي انتقاد کوي او فکر کوي چې ښایي پوځ او قضا لاس سره یو کړی وي څو دا نامتو سیاسي مشر چې د ملکي برلاسۍ مدافع ګڼل کیږي د سیاست له ډګره څنډې ته کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
که تلویزیون په اوږدو ودرو سمې لیدلی شو، شاید په ذهن کې مو ګرځېدلی وي چې نه، خو په موبایل کې څرنګه په اوږدو تصویر ګوري. همداسې موبایل ډوله تلویزیون جوړ شوی. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
سامسونګ د نوي نسل لپاره عمودي تلویزیون جوړ کړ. ټول تلویزیونونه افقي یا مربع دي، خو دا لومړی ځل دی چې د موبایل د سکرین په شان تلویزیون جوړیږي. دا تلویزیون یو مایکروفون لري چې کاروونکی د هغه په وسیله سپارښتنې وکړي او د مصنوعي ذهانت په مرسته یې تلویزیون عملي کړي. دا تلویزیون چې سیرو نومیږي په جنوبي کوریا کې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. سامسونګ کمپنۍ وایي دا تلویزیون یې ځوان نسل ته جوړ کړی، ځکه چې اکثره شیان د موبایل له لارې ګوري او اوري. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په باور اکثره ځوانان د موبایل په شان له عمودي سکرینونو سره بلد دي. د دوی په وینا سیرو تلویزیون د موبایل تصویر سم شي، ځکه چې د ټولنیزو شبکو لکه انسټاګرام او سناپ چټ ویډیوګانې او نور مطالب په عمودي ډول چمتو کیږي. دا تلویزیون د آیپاډ او ټابلیټ په شان په عمودي ډول هم ایښودل کېدای شي. په سیرو کې د بیکس بیل مصنوعي ذهانت کار اخیستل شوی او ټاکل شوی دی چې د روانې میاشتې تر پایه په جنوبي کوریا کې بازار ته راووسي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
بشیر هلمن له کابل پر استولې سمس کې لیکي د مشورتي لوی جرګې فیصلې د ملت په ګټه دي، نو هم له طالبانو او هم له حکومت هیله کوو چې د پریکړو ته درناوی وکړي. همت له لغمان لیکي د طالبانو دا وینا چې پروژه کې جهاد زیات ثواب لري صحوه ده، جګړه له چا سره. دفتانه په راستولې سمس کې لیکي د ولسمشر لخوا د 115 یا طالبانو خوشی کول د طالبانو د تحریک سره د مخامخ خبرو لپاره ش اقدام دی. یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استول اس ایم اس کې لیکلی دی، طالبانو ته نور په وړاندیزونو ستړي شو، باید د هغوی د پریکړې په وړاندې ورته عمل وشي. او عبدالواحد مندقیق له لوګر لیکي که پروژه کې اوربند ونه شي افغانان به ډیر ناامید شي. دا ازادي راډیو دا خبری مجله له همدې سره سرته ورسیده. په بلې خبری مجله کې احمد جعفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب خیر راغلی.
تشکر از شما شبر صاحب.